باندې میوه پوست کړي او وی خوري انرژي درکوي، او کچيري غوته ور باندې غوڅ کړي نو درد لري. همداسې کچيري په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنه وشي، لوستونکي هم مثبت کمنټونه ولیکي، مثبت انرژي خوروي، او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپل هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو کچيري داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نور خلکو سره نشریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنت ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره لیدي چې په موضوع خبر هم نه وي، بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، دا هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو خو مثال په دروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو، چالته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدره دی ورته لیکل. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې هم دغه کنځلې او ځینې بدره دی دای په کیسه کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیزنی هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو د ډیر لړ فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله، نو هغو ته بدره دی وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک نه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي، هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوئ، دغه املا، انشا، طرز د لیکلو، په دې باندې خبرې راته وکړئ، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی، او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کیږي، اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې سادات دی، دوی سادات لیکي. دغه ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي، څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی، چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبت پورته کی خی دا ډیره موثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، دا سره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، ښې ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي، او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخ ته راځي په کومنټ کې چې لولی هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، اغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپل دی یو ځوان په صفات څومره خوابدای کیږي خپل نور امزولو ته چې د سی او څه دوی لیکي؟
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځېدلې ده په افغانانو کې. زه خو شخصا ډیر خوابدای کیږم، ډیر زوريږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان به سیاشئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعیا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي. خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي، نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري، بیا دوی ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري دوی د سیو هدف نه لري چې زه باید د هدف ته کار وکم. یوازې ټولنیز رسنې د دې لپاره جوړې کړې دي چې پاغه کې کنځلي وي کې پاغه کې را دي بدی وي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کمنټونه ډېری کسان لیکي چې د زده کړو کچې ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي مونږ به سوچ کړی فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي خبره به دکړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت څه وایم او دا څه وایم. دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهی یو لامل دی. دا خو بل هیڅ هم نه دی کچې ته دا خلک پوه دی نو ولې به په پردي واده کې دوی غړېدل. دا خو هغه خبره ده چې ما وسول زړه داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړېږي نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه دا مخکې راشد خان پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو دچا خبره ما ورته په وستر کې کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دا څه شیان دی لیکي دا دوی کم په هی لامل دی بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې څوک هغه ویلي کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایس دا کمنټ مناسب نه ده دا کسې په ځان نه راوړي د تام د خخ کاریږي. څه فکر کوي په دې اکله
که چیرته مطلب د خپل کورنیو د وګړو په کیسه کې ول نه وای داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېر زیاتې بد خبرې لیکي چې پاغه باندې حتی بل سره شرمېږي نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه ای چې دوی فاویل به دوی په اړه څه وایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي یا په داسې یو ځای چې مطلب البته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي هغه ځای کې دوی نه راستر شي نو دوی د فامیل موضوع څه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه ځاکت به ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګورم زه هغه ته بد معلوم شه. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې ارزما دا خبره ارزما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدیشي نه ځکه دا غوي ذهنیت دومره کمی دومره ټیټی چې دا خبره کول شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده. یعنی هر څه کولای شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیر بیا د ځوانانو پوسټونه ګوري بیا تر غلاندې کومنټونه ګوري بیا راځي یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پانو ته سر ورخار کوي یا یو ټوک د کومنټ ورکوي د ته سر ورخار کوي. څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډیر زیات فرق لري ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغه په یو موضوع باندې مطلب هغه خپل سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه کبه چیرته مثلا استعمال شي هغه په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي لکه مثلا څنګه اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بدداوي یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه رابرسېږي کیږي چې دا پوسټ په کم فکر باندې کړای. مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغه چې دی مثلا په کم ار سی کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغه اړوند دوی ځان ته ایونتس جوړي هغه دا هغه اړوند ځان ته ګروپونه جوړي دا هغه اړوند ځین خلکو ځین مثلا ورډ ډیر مثلا تحقیق کړي دا هغه یو مهمه خبره راخلي الته لیکي هم خپل بیک گراوند جوړي هم نور خپل شخصیت خي هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زمونږ خو بل کار نشته دی زمونږ خدای دی چې مطلب زه پوسټ راوخلم په تاسو یو کم ته پوسټ راوخلی په ما پس یو کی او زه په تاسو خبره وکم او اته زمونږ خدای افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې ځینې راوتی ځي یو شعر شاعري وایي چې بس مطلب تربګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم. نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا څه معنا یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ورته موږ باید استفاده واخلو. نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان, اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان. بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات ما خپله کم کړی دی, ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف فیلوسوف کوي, تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي. نو که دې سره ته ټوکې ټکالې کوې, که یو بې ځایه شاعري وړاندې کوې, که عکسونه اپلوډ یې, نو دټس ویری ګوډ. خو هغې نه وروسته نور شیانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډېره د بدبختۍ زیات ده ډېر.
بله, هغو ځوانانو ته یو پیغام تاسو لرئ, ځکه خپله تاسو یو ځوان یاستئ, په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پېژني, لکه څنګه تاسو د خپلو خبرو په فایل کې ویل, هغه یو پوسټ کوي یا خپله شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هېڅ شناخت نه لري, ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی, هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي. مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي, نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي, ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ, نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ, دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تانه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي, نو کم از کم هیله ده هیله ده هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام په ښه پوسټ په ښه خبره باندې حتی پس خند مه وهئ. او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې دی دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دی تبدیله کړې ده, نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دغه ځینې ایونټونه چې دي مطلب ځینې ځایونه کې کانفرنسونه دایریږي, تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ, هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ. له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ, ایک نیٹورک جوڑ کے. یار ہم پہ انگلش کیوں ہوئے چاہیے یور نیٹورک از یور نیٹ ویلتھ. نو نیٹورک کې جوړې کوي دا فصول شعر شاعري او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانی او وکسونه, نو دا به تاسو ته څه فائدہ وکړي؟ نو په دې هیله چې د دې شعر نه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د ښه ګټه پورته کړي او یو سالم فعالیت دلته ترسره کړي, زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وایي کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریکه کړي. خو له بعده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم, واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمې کړم, سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم, ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي. ځکه منفي کومنټونه هم شته دی, مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه. خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چا ته خراب کومنټ ورکړي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه, د چا شخصیت په اړه, د چا خوی په اړه, د چا د سختو په اړه, د چا د مشکلاتو لاته په هره به دا نه پېږي کومنټ به ورکړي. هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. زما خپله د کومنټ په اړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد, دومره خفه شو چې څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خو دی, کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردی. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشام غلطه او د خبرو کولو طرز نیزده آغا نزاکتا خبریم نیزده چه تا سرا سوال و جوابو که اغا به ما تا دونه درد نراکه زویم خو جاهل دینه پیگی اغا انسانا چخپل یوزی تا رسیدنی مثلا نزده کره کری یا تا کومنتو کوری یا صفو گوری در طولو نبیدیر خشان نشد کری یا تا بای واقع دا یا شخصیت ده مگر سیا به مانا خبر بلی کلی یا دس کومنت بیوار کرد چه انسانو داغی پلوستولو باندی شهر میگی او زتره چیزو زنی شایانو که دوگانی که یا در درس نگانه یا بل نگانه گورمانو هم منفی کومنتو نشته ده و هم مثبت شده ده کنا خب زنو زیانو که چه مثلا انجونی وسی یا بهر ملکونو تطلی زنی ویدوگانی جوڑه یا زنی پاقی که به منفی کومنتو نزد دیدی نما دیر زیادی نما کلا چیزو کومنتو نوی مانو از مخفل نزد بیدای چه نشو کوله دی یا انسان زرخ که یا خواه خبر ورده و که یا خواه کومنت ورده ور که اغیر پر خراب کومنت ور که ول داغی زرخ پا که که دشتا پیا کومنت سرم چو کو در دیگیل که چنگ اچ مامخ که یادانه و که ما یا پوش دو درس باره جو کو یا چهرش خان را پسی کومنت جو کو یعنی اغا بندی سوانی زخ پا نشما کومنت بنده ما او جرد ما ویلا دا ولی زما پا نظر سر خو ده نا پوهی دا زر که یا انسان پوش زما پا خبر بند چوک زوری گی یا زاری گی اس کرا غلط کومنت یا خراب کومنت ورته نور کی دا هم د نا پوهی یا وجه دا یا چا بندش خان و هل چا تا خراب کومنت ور کول دم یا دول نا پوهی دا یا دول غلطی دا هیڅوک چا تا دا خراب خبری حق نلری هیڅوک دا حق نلری چا پسر شخن وهی و خراب کومنت ور کی زما په نظر سره دا جهل دی نا پوهی دا زکه زین انسانان په ټوله کې پیدا کیږي چې یو چا تا خراب کومنت ور کی
بله دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوست نه کړي ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر نور خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوست کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومداره خبره ده یا واضح خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي غلط کومنټ ورکول کېږي یا رټل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي خو زیاتره داسې نجونې هم شته دی چې مثلا د چا خرابه کومنټ تونو تا یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي بیا هم خپل فعالیت کوي مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه یې خفه کوي چې ولې داسې وشو یعنې باید داسې نه وی شوی دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي د بل انسان له لورې تشویق شي واسول شي یو ښه خبره ورته ولیکل شي یو ښه کومنټ ورته ولی شي مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده زه باور یم ته به لیکواله شي نو دا د دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ په ښه خبره باندې مګر دغه خراب کومنټ خرابه خبره که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو له خوا د نور رسنیو له خوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي هغه په روحیه باندې فکر باندې د یوې پیغلې د یو ځوان ډېر تاثیر لري ډېر منفي تاثیر لري ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي مګر به هم زه وایم مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغېزه کوي زه به زما خپل پوسټ سر نه لولم مې دې خو به څه داسې کمی نه وایي څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري
بله کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفی کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی
بلې کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به هم کول ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل همکاران به ما ته ویل وای دې ته جواب مو ورکوه، ځکه وای دغه وخت خلق چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پروژه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ول د غلط کومنټ مونږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ؟ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښته خراب یا غلط کوټ راکوئ، دی حق خو ته نه لري. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خرابې خرابې خبرې وکړي. زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کړم، هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټوب هر ځای کې به چومه به د هغې څخه بلاک کړم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو. ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار دی، دې به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر اړخ ته تلو چې هغه به د بحث وړ نه وو. نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کړم، له منځه یې ویستم.
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي، نو واضح خبره ده چې کورنۍ، دوستانې، ملګري ټول ګوري. څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل، دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه، زما پلار، زما مور هغه ګوري وای ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو کار نه. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، به دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یې کوي، ډېر په ویاړ سره یې کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او که کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوښت کوي، ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په سطح سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل، بعضې مستارې ایډیګانې لرلې، له هغې ایډیګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي دی ده، بیا به مو چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آی ډي جوړوي، ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ، نو بیا به خجالت راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي. ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي، هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي؟ سبا ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه دي، زده کړې کړې دي، د دوه څخه ډېر غټي غټي تامې کیږي، د دوه څخه دا تامې کیږي چې یو ښه خبره چاته وکي، یو ښه کومنټ چاته ورکي. داسې یو خبره چې پاغي باندې داغه خويندې ورونه، کورنۍ، ملګری، دوستان ټول نه ور باندې فخر وکي. زما کشران له دوه څخه یو څه زده کی، ځکه له دوه څخه تامه کیږي. تا که دائم لا ان شان زده کړې ده، د دې لپاره زده کړې یو چاته خیر ورسېد، د دې لپاره زده کړې یو چاته نیک لار او خیانت، د لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبره وکي. زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هیڅ کله یو چا باندې منفي کومنټ مه جوړوئ. که یو چا خبره هم غلطه وه، منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هیڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه، دا چې بله در باندې لګېدل تېر شه ورنه مه یې ګوره. حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکوي، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جوړ کړو، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی، که میډیا ده، سوشل میډیا ده، دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي. حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبرې وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه، د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وڅېړي، شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختونه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره، خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه تاسو نم، ډېره زیاته خود جانې.
درن دوستانو دا و دی دیونه د تان دی څنګه خبرونه تربیه پارځی کی چیاست الله مومال او ملګری
پښونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر وړاندې کېږي هله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام او ورځ مو نیک مرغه لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کلی کوم نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي سمد لسم ټولګي تاریخ پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو دی وښوند او مبارزه ولولو نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو ترڅنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل د درس ډیر برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورچوله ده
د لوس کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب شخصیت بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو لمړی ورځو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو د اسلام دویم خلیفہ او اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دي د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یو شاغلي کورنۍ کې نړۍ تراغی په نهم نکه کې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي د بعثت په ژوژم کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی کله چې د اسلام راوړی خپل مسلمانانو د لیې شکارا او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال پښکارا اعلان وکي چې هجرت کوي کسو کور سره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمنې به خاوند شي زما پسدي راسي دا د جرأت او د زړورتیا ښکارندوی کوي د هغه ترڅنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی لومړی خلیفہ و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخسته کله چې لومړی خلیفہ ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله راځو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفہ د خلافت دوره یو روشانه او لبریاو ډکه دوره و د نظم انصاف او عدل مخې د اسلام په تاریخ کې ساری نه لري هغه بریاوی چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په لس کلنه دوره کې ترلاسه شي د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابر دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر تروریستی پولو پوری ورسیدی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسی امپراتوري لمنځه یوړه او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرب کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجري کال د ذوالحجې په اوویشتمه نیټه د مجوسي ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیر دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره ور بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به خونکې مخته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي، او په دې وپوښو چې د ختیز هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. خونکې همدغه پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوښتو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی وو، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګ د هند په باره کې به پوښتو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ یې شو هغه ظهیر الدین محمد بابر وو. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دی په خپله د تیمور په خپله په مغلو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلای شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلی کې د پدې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بچا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دې دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کال وغځیدل، او د دې تر څنګ شپږ لوی ګورګانی یا هم ویلی سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و، او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوشش کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیره پو او درور سړی هم وو. د دې سره سره په هندستان کې چې ژوند یې کوي بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران وو، یعنی د کابل ولایت دته ګران وو. بابر مخکې لمړینې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې شخ کېږي. چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړې له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي. او په هغه باغ کې چې د ده خوښ وو او همیشه به خوشوي هلته شخ کېږي. د بابر زاینات هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله. او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسیږي. همایون چې کله خپله واکمنۍ د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاتې شي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنی څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمنی ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او د جلال الدین محمد اکبر د یو ډېر زړور سړی و، همدارنګ یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږی و، د هغوی د اسانتیاو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږی زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کېږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنی وروسته بیا د ده زوی جهانگیر واک ته رسیږي. د اکبر بچا څخه وروسته د ده زوی چې د جهانگیر په نامه او له راجپوتی مور څخه زیږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. د تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یلغارونه کړي وو. کله چې دغه شاه عباس صفوي کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې جهه وخت حکم کوون کې و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلې شوه. نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاتې کیږي.
د ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهي ته رسیږي نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیه په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راوړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوی حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوی دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې سډولو په بحثو کو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لاره پرانستل. په ایران کې د ورستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرنی برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه وو د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی وو. اقتصادي وضعیت په همدې خطر لمنځه تلله او خرابېدل ورځ تر بلې ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهر کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بیکاره پاتې سي ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده. نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي او دغه یوازینی لامل چې د دې اقتصاد ته غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړی نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپرویشتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بیلابیلو پاسونونو رامنځته کیدل یو ښه دلیل ویلی سو او د ملت سرتاسری ناخوشي ځکه ملت په دې باندې نو کانی او د ناخوشول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګری لارې بندې وي د ټول هغه سو چې د کب د میاشتې درېمې چې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه او د دې کودتا مشر رضا خان وو. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر وو. بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غیب کې په اروپا کې اوسېده چې په اروپا کې اوسېده خپل ځواکمنۍ ورځ په ورځ ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا و چې په پراخو تبلیغات سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریل ګاډي پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل. دا هغه له مخکښ او مهمو کارونو څخه د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1920 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې. لومړی زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبرو. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو